په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د خبری مجله نیم ساعته ده. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د سلواغي یا دلوي لسمه د جنوري 9 اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 لور او 2 باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د 2 ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو واري ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې 1400 طالب وسلولو ته د مرګ جوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلول پرون پنځشنبه په لخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
به اثر فعالیت نیروهای ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته 3 ضربې ورکړل شوي چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. ښاغلي غوري وایي چې د ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شاید دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالرو و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنی‌سازی
که هم په خانه بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شویو یورانیم وو، خو اتمی ادارمو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهال ویش څخه مخکې ده.
په دسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یوه لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2018 کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یوه زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورسپنې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې دا پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د ټروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورسپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر و د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2009 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره یې د وړاندوینې اټکل سوی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 3، کندهار کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
د هوا له حاله د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې خبر سوی. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقه ته بیا کتنه وکړي. دا په اصل کې ده چې د طالبانو یو هیئت ایران بل روسیې ته سفر کړی.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي.
په ورزګان کې د جګړه ځپلو ښځو پر غوښتنو هم راپور خپرو.
کوچني ماشومان مو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس.
په سیمه ییزو مطالبو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. د ژوند پرنګونو کې د ننګرهار د یو محصل خبرې اورئ.
اصلا زما ژورنالیزم خوښې ده، خو به مې نمرې د هغې نه ژورنالیزم 15 نه زیاتې وي، ساینس 15 ته بیا ورکړی وم، ساینس مې هم د خوښې رشته ده.
د خبرونې د سر موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربان څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وای طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي، سره له دې چې د دولت مرکزي هیئت د طالبانو له هیئت سره په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت وو. په دې موده کې هم په افغانستان کې د وسلوالو حملې کمې سوې نه دي. په روزګان ولایت کې ځینې هغه ښځې چې د روانې جګړې په لړ کې د کورنۍ غړي وژل سوي پر شکیلو خواوو غږ کوي چې تر هر څه مخکې اور بند وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کور کې مې کونډیانې دي چې مان دي د یوې ګولۍ په ارمان ناستې د تودې بخاري په ارمان چې دی.
دا و دېرش کلنه ملالۍ ده. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د روانې جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل سوي دي. ملالی آزادی راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره اړه سوی دی چې په ښار کې خیرات ټول کړي. د آزادی راډیو ته ویل د روانې جګړې زیان په روزګان ولایت کې تر ټولو زیات ښځو ته رسېدلې دي، ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډېری کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي او اوس اړ دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نور ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی آزادی راډیو ته داسې وویل.
کور کې مې کونډیانې دي چې مان دي د یوې ګولۍ په ارمان ناستې د تودې بخاري په ارمان چې د یوې ګولۍ ډوډۍ په ارمان ناستې یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې. په دعوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي او جنګ نور بالا نه کوي، کرار وسي، نور جنګ دې بالا نه کوي.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. دا مور کړي دي ماشومان مو خوار وزار دي لڅ پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د ګیرش کلنه روبینا د ترینکوټ یو بل وسیدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته ویل چې روانې جګړې نه یوازې دا بې برخلیک پرېشي، بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب سوي دي. روبینا دغه راز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د اورزګانی ښځو درد بیان کړي او هغوی د کانی کړي چې د ښځو حقوقو ته ژمن سي. دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
چنی ماشمان مو بیا سبکو بیا مدرسو بیا مکتبو پاته دی زمر اول خواهش داده چې سوله وسی دا ورور وجنه بسی شیدان مو ارکلی دی ماشمان مو چو در چو با زمر افغانان دای پوینو کلم بیجی پا کتر که دا شدو کوک دی نپکشی ورکایی مشت سوله دی راسی ام دی تالیبان دای سی نکایی تالیب چوک دی اسکر چوک دی دی و مور پلار اولاده دی
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره هڅې دوام لري د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نسي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې د زده کړو او له کور څخه د بهر د کار کولو له حق څخه محرومې وې او د هر ډول مجبوري په حالاتو کې د نارینه خپلوانو له حضور پرته له کورې د وتلو اجازه نه درلودله د 2001 کال په پای کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ښځو لپاره نوی فصل پیل سو که څه هم په اروزګان ولایت کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګڼ اقدامات وسول خو لا هم په دغه ولایت کې اکثر نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي او دغه راز لا هم په بدو کې ورکول کیږي او په کوچنیوالي کې واده کیږي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس به عصمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په قانونو کې د چین پانګونکو غوښتل هغه چینایي جاسوسان راووتل خپرونه لیکې د دسمبر په 10مه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي افغان چارواکو ویلي چې له چین سره یې د تیلو او ګازو قراردادونه فسخه کړي او د کانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي افغانستان او چین شاوخوا یوه لسیزه پخوا د عینک د مسو قرارداد لاسلیک کړی و وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل ویل کېږي چې نیول شوي چینایان د حقاني شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو فارن پالیسی زیاتوي یوه جکپوري امنیتي چارواکي وویل دې ډلې له شپږو یا اوو کلونو راهیسې فعالیت کاوه افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله خو د هغوی په دې دوه مخۍ حیرانه شول چې همزمانه یې له حقاني شبکې څخه هم مرسته اخیسته د چین د چلند ته په اشاره فارن پالیسی ته یوه افغان امنیتي چارواکي ویلي چې آیا د یوه دوست سلوک داسې دي د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسی عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ را نغلل دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي امرجنګ کرکټ ویپانې د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د وروستیو بریاوو او په دې بریاوو کې د نړۍ د شل اوور سیالیو د لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان په رول لیکنه خپره کړې ده راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید بلکې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه او په دې توګه ځان د نړۍ د یوه تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ امرجنګ کرکټ د راشد خان خبرې راخیستی او لیکلی دی چې د یوې خبرې غونډې ته وویل په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ خو تر بیټنګ یې باولنګ ښه کاوه نو یې پام توپ اچولو ته ډېر کړ راشد خان وایي چې د لوبې هرې هغې برخې ته توجه کوي چې ښه کېدو ته یې اړتیا وي
د کابل د دشت برچی روختون د نسایی او ولادی برخې کارکونکو له یوې نیمې میاشتې راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. دغه کارکونکي وایي که د معاشونو په خاطر له دندې لاس واخلي د روختون دغه برخه به سقوط سي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې د نسایی او ولادی سلبستریز روختون د سقوط له ګواښ سره مخ دی. د دې روختون یو شمېر کارکونکي وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې شاوخوا 50 کارکونکو خپل معاشونه نه دي اخیستي. په دې روختون کې یوې قابلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د معاش په خاطر له خپلې دندې لاس واخلي د دغه روختون نسایی او ولادی برخه به سقوط شي.
دا مدت 6 سال مشکل له شپږو کلونو راهیسې د دشت برچی په روختون کې د قابلې په توګه کار کوم. اوس له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې پرته له معاش کار کوم. که موږ 50 نفره د نسایی او ولادي برخه کې خپل کارونه پرېږدو دغه برخه سقوط کیږي.
د سیمې اوسیدونکي هم د دې روغتون د نسایی ولادي برخې فعالیت ډېر مهم بولي.
زه عبدالمبین صفا یم، دشت برچی سیمې اوسیدونکی یم. دغه کوم روغتون کې چې فعلاً کوم مشکلات جوړ شوی دی، د کارمندانو معاش نه تاده کیږي او نسایی ولادي روغتون هم ډېر زیات مهم روغتون دی. زه دولت نه ډېر په جدیت غوښتنه کوم د دغه کارمندانو او ډاکټر صاحبانو معاشونه په وخت سره ورکړي، تر هغو دا روغتون فعاله اوسي او خپل خدمتونه د ولس وړاندې کړي، ځکه ټول خلک پوهېږي چې نسایی ولادي څومره مهم روغتون دی او په دومره ډېر پر جموجوشه سیمه کې.
په ورته وخت کې د دې روغتون رئیس عتیق الله قاطع هم مني چې د نسایی ولادي برخې کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه مهال چې په دې روغتون برید وشو له هغې وړاندې د دشت برچی سلبستریز روغتون سره د بیپولو ډاکټرانو سازمان مرسته کوله. د هغه په خبره په دې روغتون له برید وروسته دغه سازمان له همکارۍ لاس واخیست او د دې روغتون مسؤلیت ټول حکومت ته ورترغاړې شو. له دې سره هممهاله د مالیې وزارت د مطبوعاتو برخې عامر فرید نوښت وایي د ټولو معاشونو حوالې اجرا شوې او په دې وزارت کې هېڅ ستونزه نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د دې ستونزې د حل په برخه کې وایي ډېر ژر به د مالیې وزارت سره دغه ستونزه حل او معاشونه به حواله شي.
روی از این موضوع کار جریان داره.
په دې برخه کې کار روان دی. ټاکل شوی چې وزارت په دې برخه کې جمهوری ریاست ته وړاندیز وکړي او د مالیه وزارت په دې برخه کې موافقه وکړي تر څو د کارکونکو معاشونه ورکړل شي.
کارمندا بتانن کار خود ادامه بتن در شفاخانه.
په دشت برچی سلبستریز روغتون شاوخوا ته میاشتې وړاندې د یو شمېر بریدګرو لخوا برید وشو چې په پایله کې 20 کسه چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. په دغه برید کې د دې روغتون نسایی او ولادي برخه ډېره زیانمنه شوه چې له هغې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني له دې روغتون نه تر لیدنې وروسته بې ځلي د دې روغتون د رغېدو امر ورکړ.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو سیمیز مسئله. ایران وایي د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونه پر ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد اټومي ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه 40% غني سوي یورانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات له احمد تکل نه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنجشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته د راستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغې پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کېدو مخکې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو له لارې پر دې تړون عمل ته رابولي.
دا چې خپلو ژمنو ته د ایران د راستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسئله کې څنګه شکیل شو، ویلی شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بېلابېل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون پر ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 21 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو له لارې له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر ایران بندیزونو ته وه چې په ځواب کې ایران هم له ټاکلې اندازې د یورانیمو غني کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې دې ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې محدود کړی وای، خو وروسته له دې چې ټرمپ له دې موافقې ووت، تهران هم ګام په ګام د هغه له شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سخت دریځ پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د 2 میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریځ خپلولو ته اړ باسي. د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په سلو کې د 20 تر کچې د یورانیمو غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 100 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 12 کیلوګرامه غنی شوي یورانیمو په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل شوی. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې 150 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال ویس احمد صمیمی وایي چې دغه وسلول پلوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه شول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنې کې وژل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په 100 غنی شوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قمندان په عراق کې وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوي ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغیزناک دی.
دا ژوند رنگونه. لمړی د نوم راته وایي څه کار کوي؟
ډیره مننه حکمت الله ساحلم، د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي د دریم کال محصل یم.
کومه رشته وایې؟ ساينس کې.
ساينس کې بیولوژي ډپارټمنټ د بیولوژي څانګه کې یم.
دغه رشته د خپل انتخاب کړې وه که نه ملګرو درته وویل یا د تصادفي انتخاب کړه؟
نه، خپل مې خوښه وه، له کورنۍ لړخه مې هم خوښه وه. اصلا زما ژورنالیزم خوښه ده، خو به مې نمرې د هغې نه ژورنالیزم پونځي نه زیاتې وي، ساينس پونځي ته بیا ورکړی وم. ساينس مې هم د خوښې رشته ده.
اول د ژورنالیزم خوښېده؟
او اول مې ژورنالیزم خوښېده، خو انتخاب کې مونږ غلط شوي وو، ګډ وډ شوي وو، بیا هغې نه نمرې زیاتې وي، خپل د دویم نمبر انتخاب ته بیا راغلی وو.
بیا ولې تبدیلي ونه کړه؟
خو تبدیلي نه کېږي.
اوس چې وایې د بیولوژي پوهنځی او علاقه هم لري له ژورنالیزم سره، نو په راتلونکي کې به ته څه کوې؟
راتلونکي کې زمونږ د بخښونه چې دي ډېر زیات دي، لومړی د استادې هم کولې شو په مسلکی استاد البته پونتونونه کې خصوصي پونتونونه کې دولتي او مکاتبو کې هم او د دې ترڅنګ ساينسي کوم پر پختګونه چې دی ټکنالوژي په برخه کې دی کې هم کولې شو او ډاکټري مې یو بخش دی د بایولوژي څنګه چې دی کې هم کولې شو کور سره خوا کې نور کورسونه وایو شخصي نو به ډاکټري یو بخش هم دی کې هم کولې شو خپل دند مختبي سو
اوس خو پونتونونه رخصت دی په دې رخصتای کې به څه کوي
نو رخصتای کې مې د خپل خوا خریشته چې مخکې مخخېده ژورنالیزم دغه مشپګ مشتنې پروګرام می شروع کړی دی نو ان شاء الله غیت خپل دوام ورکوم خو کې انګلیسي کورسونه سره مې مکه خدای کول نو راتنه کې به د دې هله ورمان ته هم رسیدم
بیولوژي ډیر درته مهمه ښکاری کنه ژورنالیزم وس
نه اوس خپل حالت بیولوژي خپل څنګه چې اتمن د مسلکی رسمي د غری په دولتي پونتون کې زمه دارته ډیر محترمه ده او د دې څنګه غواړم د ژورنالیزم یو خله او امید ارمان دا هم غواړم دې ته هم ورسېږم څنګه ورسره دا هم کوم
مننه خوشاله اوسې کور مودم
لته هم مننه چې له موږ سره مرکه وکړه